وزرونو الوتکه په پارکینګ کې ډیر ځای نیسی، خو که الوتکه د وزر ټولولو امکان ولري بیا لږ ځای ورته پکار دی.
له همدې سره دولس بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی اورېدلی شئ.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا د ماشوم نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې نه لمانځل کیږي. یونیسف وایي په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار ولې څو له بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بشري بحران اوج ته رسیدلی دی. چارواکي وایي د مرکزی آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې په نړیوال اقدام کې مهم رول لوبولی سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره به په راتلونکي کې د تعامل دوام د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلې وي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په ویلامیه کې کړې ده. جرمنی او هالند پرون خپل ځنګړي استازي کابل ته استولي وو. د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تشتونکو لخوا وژل شوی دی. ډاکټر نادر عالمی د وژې اسمبلی پر 9 د مزار شریف په 9 ناحیه کې خپل کور ته نږدې تشتبل شوی وو. د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصاد د محرک لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ. حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کورونا وبا زیانونه هم جبران سي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخیل ساکشویلی چې له اوونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی په موقتی توګه بې صدا شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکي امکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د نومبر 14 د شکریا دیابټس نړیواله ورځ ده. د دیابټس نړیوال ورځ په 1991 کال د دیابټس نړیوال فدراسیون او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په ټول نړۍ کې د شکرې د ناروغي د زیاتوالي له امله چې په هغه وخت کې د شکرې ناروغي ډیره زیاته شوې و او نومول شو او له هغه وروسته هر کال د دې لپاره منځل کیږي چې د ناروغي ته د خلکو او روغتیایي چارواکو او روغتیا پالانو پام وړوي. په افغانستان کې هم دغه ناروغي په خلکو کې ډیر لیدل کیږي. د همدې لپاره مو نن هم د شکرې یا د قند د ناروغي موضوع غوړه کړی ده. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زیته امبلنه ورکړې ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه په لوړ سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده؟
شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هورمون ده چې د انسولین په نامه سره دیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هورمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت شکر ویل کېږي. او په تبابت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراز ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه داغه پزړه کې دی که په ګردو کې دی که په دماغ کې دی که په بدن په بل هر برخه کې دی، دا متاثر کوي. عصبي کیبل کې هغه مرکزی عصبي کیبل دی که محیطي عصبي کیبل دی هغه متاثر کوي، پوستکی متاثر کوي، سترګې متاثر کوي. نو په همدې اساس باندې شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي، بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډیر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت کې ډیر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د 40 کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقی ولری. نو په همدې اساس باندې دغه دی اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، دغه یې هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه دی دوهم ټایپ شکر مریضان که چې خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کی یا اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې به خبري وکړو په جریان د برنامه کې چې کوم اندازه ده، که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند ته لاس ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په طبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم طبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره د ټولو سیستمونو سره مستقیما رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي او جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي، د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ اساسو برنامه اوري او شکر لري، په خپله شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصاب وي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چېرته خدای مخړه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ اساسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرضونه چې هغه درد ولري هغه ته مرض وایي، هغه امراض چې درد ونه لري هغه ته د دوی مرض نه وایي، یا دغه په مقابل کې بې تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرضونه چې درد ونه لري هغه ټول وژونکي مرضونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لږ مریض ستند پیدا کیږي، خولې وچیږي، تشه میتیازو ته زیات زیات دي، بیا نو که چېرته بعضې مریضانو ته چې دغه عصبي کیبل یې لږ ورته هغه کې بیا نه د پښو د لاسو سوخته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکرې ناروغي ډېره یوه خطرناکه ناروغي ده که چېرته تفاوتی وشي. او که چیرته د شکر ناروغي په مقابل کې د تفاوتی ونه شي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکر د مریضانو دا ده که چیرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوي او د یو سلو درسو په مابین کې وساتي، او په مړه خېټه باندې که شکر ماینه کې د یو سلو څلوېښت او د 200 په مابین کې وساتي، او که چیرته ایچ بی ای ون سی یو بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپګنیم او د اوپسب ما باندې کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکرې ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلاطات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکرې ناروغي ورکوي چې هغه د بدن واړه لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم ده، قلبي سیستم ده، دا بیا نه سي متاثر کول دي، هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلو کیږي، حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره ووایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض هغه د شکر مرض هم نه ورته ویل کیږي، دا جنجالونه د غوی په نیز باندې په ډېر نادر ډول سره درامي سکوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې که چیرته موږ وغواړو چې دا د شکر ناروغي په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو ساعت باید پیادروي وکړو. ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکي فعالیت ولري، او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وایي، لکه سبزیجات او ترکاری. او هغه غذاګانو چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خواږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګانې وایي، دغه په مصرف کې باید کموالی راولي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او دا کیک او کلچه، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا توصیه شي، ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده، چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومې دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې وساتل شي چې بیا د شکر مرض هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض په نیز باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو ښه رڼا واچوله د شکرې په ناروغي باندې، په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي، د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم ځواب شوي وي، د اوریدونکو پوښتنو به هم واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي، یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
کورم ودان خدایم خوشاله ز احسان الله خبرې کوم د کونړ لرګل سوالین
احسان الله خان خبرونه ته خراغ لاست چې پښتنه لري له
ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوم چې زما د بخي او لاسونو سوز مثال دغه جديد بدن مې وسره جلک شنه مرته کې نه ما بدن مې وسره میګي میګي کې ما ډیره دوی وکړل دغه ډاکټران نوې الرجی دا د پلانکې ده لکه دا به دا دغه کې نه الرجی به اچي وي کنه لکه په خیال لاسونه مې څه یو کوټه ځی مې ده لکه هغه مدا بهيره چلور کلان ده هغه مدا په خیال لاسونه سوځي په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مې قطع کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لري تر
دغه په خو د لاسو د سوځیدو په تفصیل کې خو به تم د نظر ته پیدا کیږي خلوخ به نو شيږي تشم امتیاز غو بزر در نه زی
تشم امتیاز لکه مثال شین چای چډيري اوس کو لکشن دراونه زیات زیاپ شینو به لکه دا غستون جلرو د تشم امتیاز او بل چې لکه د خلو د باج وخت کې سره وچی باج وخت نه وچی
او وزن خو مې کم سوي
وزن کم باج وخت کمیږي باج وخت نه کمیږي باج وخت ولاړ لکه تقریبا 55 کیلو وزن مال کده باج وخت چې په ځای ولاړ 55 باج وخت چې وزن غشي به لکه چلور 25 35 تر اخته شي
مشکل مو ورزل سو احسان خان مننه یو بل ورزل کړي مهرباني لکم زی او تپختنه لري مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب आवाज لګزره جوړو خو په ماشومان کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچه څومره ده او لوړه څومره ده مخې تاسو رڼا پیوا چول خو بخیر د پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کړئ او بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی
سلامونه نیکی دې ترما تاسو ته د نړۍ
څخه وړاندې کوم سهیل احمد دې مدنګره ولایت نه وعليكم سلام له ډاکټر صاحب احمد زینا څخه پښتنه لری
د ډاکټر صاحب ندری پښتنه لرم د پښتنه کې سره نو اوله پښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې او دا به تک بغیر د کنټرول نه کومبل لاره لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه دویمه پښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې ډیر عام دی او کله ګام دی په دې ټول نه کې او دریمه پښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولې به سکیږي دا په کوم شکل په کوم میکانیزم باندې دا به سي مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خاني واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د بم را واخلو د سره یاداش کې پښتنه مهرباني ځان رو پیژنې ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنې خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو مل ډاکټر صاحب سلامونه وړاندکو
وعليكم السلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري مهرباني
مننه ډاکټر صاحب دا یو پوښتنه ده د فشار پکل پوښتنه کوم موږ او سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پرې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوي چې رڼا پی واچوي وای چې د 55 او شپېتو کلونو ترمنځ مور ده د فشار ستونزې لري مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه اول به دغه وروچ د نګرهار څخه تماس نیول او د غدري وړ پوښتنه کوي چې موضوع مطابق به دی باندې برنه او چې ان شاء الله به نور باندې خبرې کوو اوله پوښتنه دا و چې چې یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوا نه بغیر د کنټرول دلای شي کنه اصلا خبر دا ده چې د شکر په تداوی کې یک اول ټایپ او که دوهم ټایپ وي د هغې لپاره یوه سپایه موجوده ده سپایه نه دا ده چې تداوی په درېمه کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې اول او دوهمه کټګوري کې چې د اوله کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکي فعالیت نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي دوهمه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده هغه په خپل پرهیز ده یعنی ټول هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري دغه په مصرف کې باید کمول راولي هغه غذاګان چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري هغه وریجا ده کچالو ده د غنمو ډوډۍ ده میوجاتي کیک او کلچه او بره دا ټول شاندې دا باید کم کی او په درېمه کټګوري کې چې ته په دې باندې د شکر مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او یو سلو ډیر څه په نه هره باندې او په مړه خټه باندې یو سلو سلو او 200 په ما باندې کده بیا نو په دریم مرحله کې د دوا توسي کیږي نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل گلایسیمیک لیول یا ټایټ گلایسیمیک کنټرول باید راشي کچې ترانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو اشاره وکوله چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي عصبي کیبل خرابوي جلدی سیستم خراب بوی سترګې خرابوي نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن را منځ کېدل شي او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په دسی دا سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر امیش د لپاره دوامدار پورته وي نو هغوی بیا په ډیر کم وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او د ژوند د لاسه ورکول اساسي علتونه هم دغه د ګردو عدم کفایه ده یا د زړه حمله ده یا مغزي سکته ده یا د سترګو ړندېدل دي او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره له منځه تلل دي نو په همدې اساس باندې همدان ورتوشه ده که چېرته په فزیکي فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول ته راغی ښه خبره ده کله دغوی باید دوا وسره توسیسی او دا یو مزمنه دوامدار ناروغی ده یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوی کیږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقې د وجې نه شکر ته تللی وي ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین پرازیږي د انسولینو د رهنمایي یا د رهبري په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې اخیزي یا ریسپټورونه دي کله چې یو څوک ډیر چاڅي دغه د انسولینو اخیزي یا ریسپټورونه د شهمو لاندې راځي نو په بدن کې په کافي اندازه سر انسولین موجود وي انسولین به نه پوهیږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده نو چې کله خپل وزن د لاس ورکی بیرته انسولین د امغو اخیزو سره بند کیږي کی وسلیږي امغه اخیزه د انسولین راهنمایي چې ستاسو د ټاپ بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي نو چې کله بیا خپل وزن د لاس ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي بیرته انسولین راځي ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي نو دا بیا د حالت څخه راوځي که چیرته علت یا قاز امغه چاقي نه وي نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضان سره موجود ټول عمر به هم پرهیز کوي هم په فزیکی فعالیت کوي او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخله شي دوهم دغه اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپږ کلنی او کلنی کې رامنځته کیږي او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي په اول ټایپ شکر او دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده یو ته وایي ټایپ 1A بل ته ټایپ 1B وایي ټایپ 1A چې دا یو اوټ یومین اپاته پنځه نوي فیصد دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي او دغه ټایپ B چې دا نو دا بیا پنځه فیصد د دې اساسي علت وروسته معلوم ندا نو باندې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي یوه کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر امنځ کیږي نو واته چیرې دی او چا مور شکر ولري اول ټایپ شکر ولري نو پلار شکر ولري نو په ماشومان کې 3% د خطر سره اول ټایپ شکر تلارسي او که چیرې دی او چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ولري خپل منځ کې ودونه سره کړي نو د ماشومان په نس باندې 4% د خطر سره چې هغه هم ټایپ 1 شکر باندې مصاد مبتلا شي او که چیرې دوه داسې صوفي چې دوه اول ټایپ شکر ولري خپل منځ کې ودونه کړی وي دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایپ شکر باندې اخته شي بل درې پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سوفلی دغه سوخت میکانیزم شې ده دغه د شکر د مریضانو په نس باندې چې دغه بدن تر لکستنی چخیږي یا دا چې د مریض تله ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره د ګلوکوز لیول یا سړی پورته پاتې شي نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کېبل باندې نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کېبل باندې نو په نتیجه کې نیوروپاتي ورخوي همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې دا ګلوکوز په عصبي کېبل باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورخوي دا بیا مختلف شکلونه لري ایزولیټډ نیوروپاتي ده اوټونومیک نیوروپاتي ده همدغه پولی نیوروپاتي ده یعنی د بدن ټول عصبي کېبل له دماغ ونې تر پخو پورې دغه ټول سیستمونه چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصصي ډول سره تداوی نه کی او په هغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول کې ونه ساتي نو دا ټول متاثر کوي او دغه ټول په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي یعنی دا ټول د عصبي کېبل بولو چې د شکر دی وژن متاثر کیږي خاص کلینیک او اراز ولایم د دې پنځ باندې رامنځته کیږي او دغه میکانیزم ده اول دغه ساده او ورشه د کونر څخه تماس نیول او لاسونه او پښې سوځي نور نور ځتی نه زیاته تند کی چې چایونه شکی د نور مشکل لري دغه د لاسو د خو سوغ نه تنه دا چې په شکر کې بلکې ډیر نور ناروغان چې په کیمرا میږي کله چې اوس مثلا یو څو په وجود کې د ویتامین بي 12 کم بوتره میږي یا مثلا د پروتین لایز زیات شي یا مثلا د ویټ غوړ را میږي شي بعضی رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي زما په نظر باندې دغه د اسان لات وروشه د کونر څخه تماس نیول دي د دې د لاسو د خصوص د شکر په بیس کې نه ده ممکن ویتامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتيني لایټ د بدن کې زیات نه وي بعض رواني ستونزې ولري دا موږ واجو څخه هم رامنځته کېدل شي اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشه تب تماس نیول وي د دې هغه جګ او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري اول کچیت یو څوک واړی چې شکر نه وي نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نه وي څه خټیټ په نهار باندې په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده خو کچیت په نهار باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د 150 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي خو کچیت په مړه خټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو ته چټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه و اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه ده دا شخص وکه په مړه خټه باندې خپل شکر وګوري او شکر دې سلو سلو ته د 200 په مابین کې وي یا دې سلو نه نه په مابین کې وي دې ته هم پری ډایبټ وایي یو بل ډیر مهمه معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای 1 سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دي کچیت ایچ بی ای 1 سی دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص ډیر نارمل حالت کې ده کچیت ایچ بی ای 1 سی د 15.5 او د 16.5% مابین کې و دا هم پری ډایبټ ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده خو کچیت ایچ بی ای 1 سی یو څو وګوري د په هرو درې میاشتو کې ځل کتل کیږي او د دې دغه فیصدي 15% وی یا د 15% څخه زیات وی نو دا په دې معنی ده چې ګوزره تکرار شي دا شخص به شکر ته داخل شوی ده نو شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص نو بیا د شکر پر اړیکه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان ابل دغه بزروش د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفیسه انځه په ځو شپته کاله عمر لري ډول فشار لري نوري زه په طبابت کې وزنای مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده د ول فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما سره برنامه اوري په خپل یا د چې په فامیل کې داسې یو څوک لري چې اغل ول شکر ودري د ول فشار ودري په ډیره بکنه سره د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي به تفاوت ونه اوسېږي ځکه فشار زموږ ساسو د بدن څلور اورګانونه د خپل هدف لاندې ورسوي اول اورګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځوي لکه شکر زړه ده دغه د حملې سبب کیږي دوهم اورګان چې د فشار د وجه نه هغه اورګان متاثر کیږي هغه دماغ دی ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي بیا د مغزي سکتې د په دوه قسمه ده یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د وجه نه راک بنديږي یا دا چې په داخله دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه راک شتيږي چې یو ته اسکیمیک ستروک وای بل ته هیموراجیک ستروک وای چې دا ډوړه خطرناک دي او 15% ډوړه د سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي او که چې د 15% مریضان پاتې شي هغه نو ټول عمر مایوب او محتاج وي یو تر به فلج هم وي او بره به هم نشه کولای نو ګون حالت هم ته پیدا کیږي ډیر داسې مریضان به مړي دي دوهم دریم اورګان چې د سترګې دي فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابې حتی په بعضي حالاتو کې مالګننت هایپرټنشن هغه د سترګو د لړندېدو سبب کیږي څلورم اورګان چې خپل فشار د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر هغه ګردی دي نو د ګردو د عدم کفایې یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي چې هغه هم به اساسي تداوی نه لري نو دغه اساسي تداوی هم بیا د کینی ترانسپلانټیشن ده یا د ګردی پیوند ده نو په اساس باندې شکر په ټول دنیا کې لکه فشار هم داسې سلسله تدابیر لري د شکر مریضان باید مالګه کم کړي د ټول عمر لپاره د درد دواګانې د امکان تر حد باید ونه خوري ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچو دغه سپینکای وازګي د دې په مسله کې باید توقع د کموالی راولي مونو انسچوریټډ فټ لکه زیتون تیل د جوارو غوړي د کنجاتو د زغرو غوړي د دې څخه باید زیات استفاده وکړي د سبزی او ترکاري څخه زیات استفاده وکړي که چېرته شکر ونه لري میوجاتو نه زیات استفاده وکړي کوم هم دا وزره فزیکی فعالیت وکي او دې فشار د تدایو په خاطر باندې هم په ټول دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي، بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته نظر جنس ته نظر ودی ته چې د فشار په څنګه کوم کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي ورته چایس کیږي، او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دا ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټول احوال څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. د خبرونه ورسته برخه ته نږدې شوی او تاسو ډیره ښه رڼا په واچوله. او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان د وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو لږه چې ارسی ده انتقالیږي له ماینډو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي، ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې ووسی. دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي، د خوړو دغه کموالی ته په پام سره، آیا دا په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي؟
نوري صاحب، دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراب کموي، ځکه د شکرې ناروغي چیرته یو څو غوړي شکرې ناروغي ته لاړ نشي، اول نو باید د خوراک اسراف کموالی راولي، خو بدبختانه زموږ ستاسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده، نو اکثرا وسته ډوډۍ موډۍ د شان په خشکر سره دوی ته نه پیدا کیږي، خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ستاسو په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته بیایي، نو هغه کوري جوي کړه مثلا د کچالو د شان قیمت دي، سبزی او ترکاری ارزان ده، سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده. او بل زما ټول هغه ورته چې زموږ ستاسو برنامه وري او کغوال شکر ته لاړ نشي، دغه څو نقاط دوی ته وایم باید دا ټول عمر د لپاره عملی کی، ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کله نه داخليږي. اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي، دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټ وی یا مثلا چاقی ته داخل سی وی، خپل وزن باید کم کی، ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي، نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندورې ناروغان هم چې مخکې مرتي شره وکول دغه ناروغانو اساسي علت هم تشکیلوي. او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري، ګلوکوز ولري، لکه وریجه او دا 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 کچالو او دا خام د غنمو ډوډۍ دې په مصرف کې کموالی راولي. او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي. بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم ډول سره واخلي، که چیرې دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای، نو هغه هم دغه د جګر هپاټیټ ګلوکوز اوټپوټ چې له یې څخه د وینې ته دغه کې داخليږي، دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي، شکر ته نه داخليږي. که چیرې دغه نقاط موږ تاسو په نظر کې ونیسو، ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخل نه شو، او که شکر ته لاړ شو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسیږو، بے پروايي ونه کو، بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي. نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو، شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې نن د شکرې یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. God
ਦੇ ਰਿਆ ਗਵਾ